درسول عنوانونا پنځم فصل حنانیا او سفیرا. خو یو سړی و چې حنانیا نومېده او ښځه یې سفیرا نومېدله. هغوی خپله یوه ټوټه ځمکه خرڅه کړه او په داسې حال کې چې ښځه یې هم پوهېدله چې هغه یو څه پیسې د ځان سره وساتلې او پاتې پیسې یې رسولانو ته راوړلې. خو پتروس هغه ته وویل، ای حنانیا، ته ولې شیطان ته تسلیم شوې او دې ته یې مجبور کړې چې روح القدس ته دروغ وایې او یو څه پیسې چې د ځمکې د خرڅولو څخه د لاسته راوړې دي خپل ځان ته وساتې؟ آیا د خرڅولو څخه مخکې هغه ځمکه ستا نه وه؟ کله چې دې خرڅه کړه هغه پیسې ستا نه وې، نو بیا دې څنګه فکر وکړ چې داسې کار وکړې؟ تا انسانانو ته نه بلکې خدای ته دې دروغ ویلي دي. کله چې حنانیا دا خبرې واورېدلې نو هغه راولوېد او مړ شو. نورو ټولو چې دا واورېدل ډېر وویرېدل. بیا یو څو ځوانان راغلل، د هغه مړی یې په کفن کې تاو کړ، هغه یې یووړ او ښخ یې کړ. نږدې درې ساعته وروسته د هغه ښځه سفیره راننوتله او خبره نه وه چې څه شوي دي. پتروس د هغې څخه پوښتنه وکړه، ما ته ووایه چې تاسو خپله ځمکه په همدومره پیسو خرڅه کړې وه؟ هغې ځواب ورکړ، هو، په همدې پیسو. پتروس هغې ته وویل، تاسو دواړو څنګه داسې پرېکړه وکړه چې د څښتن روح وازمایئ؟ کومو خلکو چې ستا میړه خښ کړ هغوی همدا اوس په دروازه کې ولاړ دي او هغوی به تا هم یوسي. سمدلاسه هغه ښځه د پتروس په پښو کې راولویدله او مړه شوه. کله چې هغه ځوانان راننوتل نو ویې لیدل چې هغه هلته مړه پرته ده. نو د هغې مړه یې هم یووړ او د خپل میړه په خوا کې یې خښه کړه. د کلیسا ټول خلک او نور کسان چې د دې پیښې نه خبر شول نو ډېر وویرېدل. د رسولانو معجزې او حیرانوونکي کارونه. رسولانو د خلکو په منځ کې ډېر حیرانوونکي کارونه وکړل او ډېرې معجزې یې وښودلې. ایمانداران به د سلیمان په برانډه کې یو ځای سره راټولېدل. که څه هم خلکو هغوی ته په درنه سترګه کتل، خو کوم خلک چې د دوی په ډله کې نه وو د هغوی څخه هیچا هم زړه نه شو کولی چې د ایماندارانو سره یو ځای شي. خو بیا هم ډېرو سړیو او ښځو په څښتن باندې ایمان راوړ او د هغوی د ډلې سره یو ځای شول. د هغو معجزو له امله چې رسولانو به ښودلې، خلکو به خپل ناروغان کوڅو ته راویستل او په کټونو او بسترو باندې به اچولي وو، تر څو کله چې پتروس له هغه ځای څخه تیریږي نو لږ تر لږه د هغه سیوری د هغوی څخه په ځینو باندې ولویږي. د اورشلیم د شاوخوا خرګوټو څخه به ډېر خلک راتلل او هغوی به خپل ناروغان او هغه خلک راوستل چې پریانو نیولي وو او ټول به روغ شول. رسولان ځورول کېږي. نو بیا د لوی کاهن او د هغوی ټولو ملګرو چې د صدوقیانو د ډلې غړي وو په زړونو کې کینه پیدا شوه. هغوی رسولان ونیول او د خلکو په مخ کې په زندان کې واچول. خو په همغه شپه د څښتن فرښتې د زندان دروازې خلاصې کړې او هغوی د باندې راوویستل او ورته ویې ویل، لاړ شئ او د خدای په کور کې ودرېږئ او خلکو ته د دې نوي ژوندون په هکله پیغام ورسوئ، لکه څنګه چې رسولانو ته ویل شوي وو. هغوی سهار وختي د خدای کور ته ورننوتل او د تعلیم په ورکولو یې پیل وکړ. کله چې لوی کاهن او د هغه ملګري سره راټول شول نو د یهودیانو ټول مشران یې د شورا د غونډې دپاره راوغوښتل. هغوی امر وکړ چې رسولان د زندان څخه راولي. خو کله چې مامورین زندان ته ورغلل نو هغوی یې په زندان کې پیدا نه کړل. نو بیرته شورا ته راغلل او د شورا غړي یې خبر کړل او ویې ویل، کله چې موږ زندان ته ورغلو نو ومو لیدل چې د زندان دروازې کلکې بندې وې او ټول ساتونکي په دروازه کې ولاړ وو. خو کله چې موږ دروازې خلاصې کړې نو دننه پکې هیڅوک نه وو. کله چې مشرانو، کاهنانو او د خدای د کور د ساتونکو کومندان دا خبر واورید، هغوی حیران شول چې اوس به څه کېږي. بیا یو سړی راغی او هغوی ته یې وویل، کوم کسان چې تاسو په زندان کې اچولي وو هغوی د خدای په کور کې دي او خلکو ته تعلیم ورکوي. بیا قومندان د خدای د کور د ساتونکو سره لاړ او رسولان یې بیرته راوستل. د هغوی سره یې د زور څخه کار وانخیست، ځکه چې هغوی د دې څخه وېرېدل چې خلک به یې سنګسار کړي. هغوی رسولان راوستل او د شورا په مخ کې ودرول او لوی کاهن ورڅخه پوښتنې پیل کړې او ویې ویل، موږ تاسو ته په ټینګه امر کړی وو چې د عیسی په نوم تعلیم مه ورکوئ، خو تاسو خپل تعلیم په ټول اورشلیم کې خپور کړی دی او کوښښ کوئ چې د هغه سړي خون زموږ په غاړه واچوئ. پتروس او نور رسولانو په جواب کې وویل، مونږ به د خدای امر ومنو نه د انسان. زموږ د نیکونو خدای هغه عیسی بیا را ژوندی کړ چې تاسو په سلیم ځوړند کړ او مړ مو کړ. خدای هغه ته د سردار او خلاصونکي په توګه د عزت مقام ورکړ او خپل ښي لاس ته یې کېنوه تر څو د اسرائیلو خلکو ته د توبې ویستلو موقع ورکړي او د هغوی ګناهونه وبخل شي. مونږ د دې کارونو شاهدان یو، او همدارنګه روح القدس چې خدای هغه چاته ورکړی دی چې د هغه امر ته غاړه ږدي. کله چې د شورا غړو دا واورېدل نو هغوی دومره په قهر شول چې غوښتل یې رسولان ووژني. خو په هغوی کې یو فریسي وو چې غملایل نومېده. هغه د شریعت استاز وو او ټولو خلکو یې درناوی کوه. هغه راپاڅېده او امر یې وکړ چې رسولان دې د لږې شېبې دپاره د باندې وویستل شي. بیا هغه شورا ته وویل، ای د اسرائیلو خلکو، تاسو چې د دې خلکو سره څه کوئ نو د احتیاط څخه کار واخلئ. څه موده مخکې یو سړی چې تیوداس نومېده راپورته شو او دعوه یې کوله چې زه لوی مشر یم. نږدې 400 تنه د هغه سره یو ځای شول، خو هغه ووژل شو او ټول پیروان یې خواره واره شول او هر څه پای ته ورسېدل. له هغه نه وروسته د سرشمېرنې په وخت کې د یهودا په نوم یو سړی چې د جلیل څخه وو راپورته شو، او ډېر خلک د هغه په لمسون یاغیان شول تر څو د هغه پیروان شي، خو هغه هم ووژل شو او ټول پیروان یې خواره وره شول. نو اوس زه تاسو ته مشوره درکوم چې د دې خلکو څخه لرې اوسئ او هغوی په خپل حال پرېږدئ، ځکه که چیرې دا نقشه او دا کار د انسان لخوا وي نو هغه به ناکام شي، خو که چیرې د خدای لخوا وي نو تاسو یې مخه نشئ نیولی. او دا به په دې معنا وي چې تاسو د خدای سره جنګ کوئ. هغوی د غملایل مشوره ومنله او رسولان یې راوغوښتل، هغوی یې په دورو ووهل او حکم یې ورته وکړ چې بیا هیڅکله د عیسی په نوم خبرې ونه کړي. بیا یې هغوی پرېښودل چې لاړ شي. کله چې رسولان د شورا څخه ووتل نو خوشاله وو، ځکه چې خدای هغوی د دې وړ وګڼل چې د عیسی د نوم په خاطر بې عزتي وزغمي. هغوی هره ورځ د خدای په کور او د خلکو په کورونو کې تعلیم او زیری ورکوه چې عیسی هماغه وده شوی مسیح دی.